سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مخصن 9 بجې دی. زموږه ګل ازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د راپورونو لمخې د پاکستان د کوړه خټک په دارو علوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي چې په دې ډله کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق هم شامل وو. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 تنه ښودلې دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانیه مدرسې د ودانۍ د انګړ په جماعت کې هغه مهال وشو چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ویلي چې ژغورونکو د جماعت له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته دندن څرګندل چې څو یې مړه او څومره نور ټپیان دي. دا راپورونه لمخې د تورخم دروازه هم نن جمعه د مسافر او موټرو پر مخ تړلې وه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د ګډې خونې رئیس یاالحق سرحدي ویلي چې د تیرو ورځې جمعې راهیسې د دغه دروازې له تړل کېدو پر موادو بار څه باندې 15 زره بارۍ لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې د پوله د پاکستان لخوا پی ورخیز توګه تنل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دی اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي خو په دې اړه نور جزئیات لا ندي ورکړي. د اکونومیست انټيليجنت یونټ لخوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د دریمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې ورسته، یعنی 168 مزای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرلپسې دوهم کال پر افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ دیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو ونه نتیجه ده د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمن سرګند توپیرونه په ګوته کوي. د هیوادونو د دیموکراسي شاخص د 15 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی دی چې د راکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ مدني ازادي د حکومت چلن سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د دې ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه راهسته د انتخاباتو ټول پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول دیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکول شي په سیاسي پریکو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو بثیره د خزو له اساسي بشري حقوقو څخه سرغړونی او د وټول ګډونه حکومت نشوالی خودلای دی. روغتیا چارواکي د پاکستان په لویدیز او ختیځ ولایتونو کې د پولیو د دوه نوو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی. د په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 15 ته رسیدلی دی. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوې چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزنډ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځني کمپاین به له 15 کلونو کم عمر 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځني کمپاین په 16 تونو کې پای ته ورسیدم. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې وه چې دا لوبه د لاهور ښار په قذافي لوبغاړي کې روانه وه. افغانستان په سر کې په چو غټل او توپخانه یې غوړه کړه او د سر افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره استرالیا ته 204 منډې هدف تعین کړې او د هغې وروسته استرالیا توپخانه شروع کړه. خو د لوبې په مینځ کې په دغه لوبغالي کې او یا هم لاهور ښار کې باران ورېدو له امله دغه لوبه ودرېده. قدر من اوریدونکو د دغه خبرونه ډیره برخه د ازادي ادبي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان نړیوال راپور توس خوښ شي د طالبانو حکومت وایي چې له متحدو ایالاتونو سره یې د دوه تړون پای ته رسیدلی او له دې وروسته یې پر بنسټ خپل حاکمیت پر مخ نوړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون ل پنځمه کلیزې پوره کېدو سره وایي دا تړون د یو پړاو لپاره وو. د امریکا متحده ایالات تل طالبان د دوه تړون د ژمنو پر نامه لیکلو تورنوي. طالبان هم وایي امریکا په خپلو یو شمېر هغو ژمنو عمل نه دی کړی کوم چې په دې تړون کې راغلي دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوه تړون په 2020 کال کې د فبروري په 9 د ډونالد ټرمپ د لومړي ځل ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی دی. یو شمېر افغانان بیا د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. دا چې د افغانانو نظرونه څه دي په دې اړه زموږ همکارې فیروزې عزیزي راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون د لاسلیک د 15 کلیزې پر رسیدو سره د طالبانو حکومت وایي چې دا تړون د یوې مرحله لپاره او اوس پای ته رسیدلی دی. د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه تړون د 15 کلیزې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي دوی دا مهال خپله واکمني د دې تړون پر بنسټ مخته وړي. که څه هم مجاهد ټینګار کوي چې د دې تړون اساسي ژمنې عملي شوي، خدای متحده ایالات تورنوي چې د دې تړون ځینې ژمنې نه دي عملي کړي، هغه څه چې متحدو ایالاتو په مکرر ډول رد کړي دي. مجاهد وویل
او فکر کوم تړون اساسي خبري حل شوی، خو په تړون کې ځینې داسې برخې وې چې هغه باید امریکانو عملي کړي وای تر اوسه نه دي کړي، لکه د تحریم لیستونه پای ته رسیدل، د افغانستان سره د ښه تعامل ګامونه اخیستل. دا نه دي شوي، موږ دعوت وکړو چې دا برخې باید تکمیل شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د هغه د ادارې لخوا له لاسلیک کېدو لږ وروسته لاغو سو، ځکه په خبره یې طالبانو د یاد تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. له دې مخکې بېلابېلو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه تړون نه په سرغړونو تورن کړی و. د دوه تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د 13 خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو اوسني مرستیال عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سو. د دې تړون له مخې امریکا باید د 14 په اوږدو کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستلی وای او د افغانستان د تیر جمهوری نظام له استازو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې وای. خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پای ته رسیدو نږدې 2 مخکې په دغه هیواد کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت سقوط وکړ او طالبان د 2021 کال د اگست په 15 بیا واک ته ورسېدل. ډونالډ ټرمپ په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له څرنګوالي سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او آن په دې وروستیو کې په دوامداره توګه له دغه هیواده د ټولو پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو پر بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. افغانان د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي دې تړون په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا وایي د دوه تړون منفي پایلې درلودې. د غزنی ولایت اوسیدونکي انوار ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت تړون ولو په افغانستان کې 40 جګړه پای ته ورسېده، د مافیا واکمنی پای ته ورسېده، په افغانستان کې یو امنیت راغی، یو سراسري امنیت راغی. د خارجانو پلټنې بې سر او بې پایلې حضور چې صلاحیت یې درلودل مسؤلیت یې نه درلودل هغه پای ته ورسېدو.
خو د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
که چیرته دا څه چې دوی ترمنځ شریک شوي وو او بیان شوي وو هغه عملي شوی وای، نو فکر نه کوم چې افغانستان نن په داسې وضعیت کې وی او دومره ګډوډي دی په وطن کې وی چې منجونې او ښځې دي د خپل اولي حقوقونه بې برخې او په کور دی کېنول شوي.
د سیاسي چارو پوهان له دې ډلې داود مایار وایي د هرې جګړې پای د یوې هوکړې له لارې ترسره کیږي او د دوه تړون هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له دغو کړو. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوه تړون منفي او مثبت پایلې لرلې.
افغانستان د حالت مطلوب نه بود از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرګ امید.
افغانستان د مخدر توکو په جګړو کې د مرګ شوب او تلفاتو جنایي ستونزو او نورو مسایلو له اړخه په مطلوب حالت کې نه و. که څه هم دا ټول له دې تړون سره تر یو بریده حل شول، خو زه نشم ویلی چې له تړون وروسته اوس افغانستان په مطلوب حالت کې دی، ځکه حتی نړۍ هم په مطلوب حالت کې نه ده. له روحي، ټولنیز، عدالت او بشري حقونو لاړخه افغانستان هم له دې مسلې مستثنا نه دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خبره د طالبانو لخوا د امریکا او د هغوی د متحدینو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو تضمین، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره د مهالویش ټاکل، د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پایل او د دوامدار اوربند په اړه بحث د دوهې تړون څلور اصلي برخې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې پلسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس پی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولي کنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوې سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را پیاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا می ډیر تمه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته می اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، دا جمله بندي او دا شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پلسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسی احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني دفتر مشر یحیا وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو، چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپل شوي راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو .com چلوونکی خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په حق له خبرې وشوه.
د دې غونډې په پای کې د مترشوي موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمی سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسنی عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وی چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شو.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا درې نیم زره کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیرې دو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شو. د پوهانو په وینا پښتو په یو سل او څلور لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونی چی ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وی د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لارغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندې دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زورکړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا دېرش ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وای چې پښتو اوستا ته ډیر نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. امغه څلوري وروکي ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا شپېته هیوادونو کې 1415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارډ ډیر ویون کلری. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتکوی چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورې دا سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابو الحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شو چې د پښتو د لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې سباندې اته سلنه تشکیلوي اداري ژبې بلل کیږي، دا ژبې د ورکېدو له خطر وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې سباندې یو 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لچرنې سره سم د شبو د دې ویش په اساس پښتو پښوندیو او باثبات شبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر حسی د دې سبب شوی دی چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا دې چې په دنیا کې داسي پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غان او دغه د ټي وی غان ریپورت نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړي دي او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزي رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیره زیات شوې ده. همدارس د شمیرې په پا پاکستان کې په زیاتۍ دوري، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا په ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوې ده. لومړی ځل په 1904 اتیایم کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کال مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال داده چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې څه ورته ولیکي دا پانه کې څه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خدا هڅه لا هم د نړۍ د پرمختللو شبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغیر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډیر لیکنې خبروي چټ جی پی ټی ورسره هم غومره ډیر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواری د 1904 نویم کال د فبروري په 13مه د واټیا کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم دی نسل کوشه کې هم ز شپک کړه اولاد لرم سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه او تړینو سب شي زب ورخپریګم هر څه وبو بشي ما سره په شامل وی لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بما دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بما.
دا شعرونه د ثوابي سیمه کې زیږیدلی شاعر
شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشی کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډیر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوی.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. دا هغه اصل وجه مده کړه چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړی. که دا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نو دې ته توجه نه ده ورکړی شوی، دې له اهمیت نه ده ورکړی شوی، په دې وجه باندې ځوانان هم دغه طرف ته نه دي تللي.
د جنوبي وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو، او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي، او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي، نو څه چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي، او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابي زلي کلسوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې د مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي، او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم. کنه چې زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی، او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه، او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي، نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو د ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابعه کوونکی حمزوی یوسفزئی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي، او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجر اډو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور ما اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلی کوالی شریفي شریف کسلرو کوم کې ترې چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکا شا چستا بشما بس، ته ما ته لګه مسکه شه چې ستا بشمه بس، یم داسې مرور چې در پخلا بشمه بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نرا پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېر خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده
زلمی کاغذونه ټول کړل کتابچې هم وتړلې د خودکار قلم سرپوش پریټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی وو کې شودل باکس یې د تخت لاندې پټ کړ مسکی سو او د باندې ووت زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول یا دی به په چا په قهر و یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه تورو نه یې لیک زده او نه یې زده کوي هسې تورې کرښې کاږي کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه خو زلمې هیڅ پام نه کاوه سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې له هغه وروسته هیڅ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي دا لا څه کوي چې هیڅ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و مور مې چې نوې امیندواره سوې وه
نه غشته ویل شکر دی زامن لرم لونی می همستا اوس زهیره یم بل اولاد روزل می لوسنه د پوره خو لکه چی چاره نه درلوده زلمی پیدا سو هو هما غسی چی ډاکټرانو اټکل کړیو داون سندروم ناروغی لرله پوره خبرې نسوی کولای خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کیږي خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل څوک چې به معیوب وه مالول هم لا نه د ټولنې به رټل کېده د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده المارۍ مې له کالو نه ډکه ده خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم ګلابي کمیس مې ولید وامې خست د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو زما ګلابي رنګ خوښیږي خو نن راباندې بد ولګېد خړ رنګ راته ښه وایسېد زړه مې وسو چې تور واغوندم سلمی را په یاد سو د هغه شین رنګ خوښېده پوښتنه مې ورنه نه وکړې خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې کوم موسم یې خوښ و څنګه هوا یې خوښه وه کوم خوړو ډېر خوند ورکوه هیڅ څوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي ده هم رانه هېڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي خو خپله پوه سوی و زما ممیزه او نه خود خوښېدل هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیزه او نخود به وه نخودونه یې کلک او خسک ول ممیز هم پاک نه ول دکاندار تل زلمی تیریسته ما به ممیزه او نخود له چایو سره خوړل کله به مې له زلمی مننه کوله کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه ډېر خوشحاله وم ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله مور به مې ورته په قار سوه بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سورې شپېلۍ سره دې خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي دی چې کله د باندې ووت ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې ځوروه به یې خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه همدا چې دی له کوره ووت دستي بېرته په ژړا کور ته راننوت شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل خو مور مې ویل فایده نه لري که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شېبه زلمی خوشحاله وه خو د چا ور پام نه و نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو هر شی ډېر شو خو ډېر لږ لږ باران ورېده فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي چې بیا خلک ونه وایي چې دای خوراکه ګونګي وو مایوب وو د مړي قدر یې ونسو. سړی مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډیر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څرنګه.
لاخلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واوري.
دا ازادي راډیو مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. پدیاړه نور حال پدې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثر او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمه د تیر څول سيزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې لامل له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمه څخه یو شمیر تاریخي اثر هم له منځه تللي دي، خو ځینې نور اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. د غستون زاد د سیمه د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمه تاریخي آثار لمنځه تلل به نه یوازې د اورزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمه کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اورزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجی شفیولا رحیمی وای اوس مهال په افغانستان کې امن دي، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو درغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د روزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسي ویجه دیوالونه ورسه ویجرسي ویجه، او دغه تر څنګه نشانی چې کوم ځای موږ مال میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شمه مال میر دلته از موږ د ټول ملک لپاره اجتماعي ده. کچری دی 15 نه دی ابدات ته وکی نه وایز دا چې د اجتماعي بسی، بلکې د سیرانیان لپاره هم یو پلمای مثلا سرانیامه د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اورزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت واده وکړي، بلکې د سیمه وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي، هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیتسه عادي خرابس ولې تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سره چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځینو چې هغه بارانو خراب کړی، نو زمرد د مسولینو او زمرد د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مداهله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی. نو دا په روزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغه وایي چې دی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل:
د روزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دي په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړی.
د روزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه داده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي. ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغلی امان تر دې مخکې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشاک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او به تر هغه مولیکي. زما دلته لنصر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته به تر معلومه ده چې انجینری مولوسته ده. په ساينس کې وای 22 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 22 15 شي او 22 درې شي او 22 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا به بل نه لري دا چورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مدس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښ لیکل کړه.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی خپل دا کلب کې اچول شي کنه، یعنی دا ډیر غواړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړ نو خترم کې وکړ، غو ورسته ما چې کله دا پرنٹ مې ورکړو د دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیا وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کیږي من دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پیو وکړ، تقریبا یولس میاشتې وخت مې په دې باندې تیر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. وو پاره فرست کلاس، وو پاره لیستید، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلو روزنه شاله معلومات پکې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2009 کال نه د 2009 کال مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2009 کال دی اپریل 19 افغانستان لومړنۍ 500 ورځې سیالي د سکاتلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2009 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغاړي پټس کرکټ کې 20 کې او 500 ورځې یو ډیا سیالي کې لوبېدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو بیوګرافي یا تذکره مون باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذکره بیوګرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه بیوګرافي کې شي چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبوم راخستي دي، شخصي ژوند معلومات راخستي دي، یوه تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2009 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه دا ونه مې ټولو کړي ده، خو د څلورو لوبغاړو مونږ بیوګرافي راخسته ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دی دا ونه کړي ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به یې موږ ټولو لوبغاړو مونږ کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې مونږ بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه کړی، ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي. جنې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پو د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا یم د سیمه متبر سټون نه ماغه معلومات مو پر راخستې دي متبر سټون.
البته دی آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول والو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې زدلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه نه ځنګړي اجازه اخیستې و، او د پلیرانو یو ځنګړي ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما رکی تر سره کړم، چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله، او چا چې حضوري شتون نه درلود د واتس اپ باندې ګانه ما د هغو سره دغو د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې، نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چاکله لوبه شروع کړي ده، چرته لوبه شروع کړي ده، چرته زی شي دلې ده، یو څوکلن ده مثلا، یو ورخه هنري ده چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او لږ غرخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړي ده په لیکته
او دواړه برخې دی، یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده، بل دوی چې دا کرکټ کې کوم ستونزې پکې رسېږي دی پلیرانو باندې، یغه ترڅنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازل کلو ارمان څه لري، هم دا دواړو برخونه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالب خاطره یاد کړه کې دې چې د ازادي راډیو مجلې او ریزونکو ورله ور فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زهن ته درځي چې را سره شریک کړي د دې لوبغاړو
ډیر خاطرې ستاسو یاستي ګول عادت به خاطره درته وایم، په پوزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په دیش په ګورایتو نن تر موږ ټورنمنټ پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دی ما ټیم چې کوم ځای کې پټنو وایم موږ میچو بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دی ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ور ټکوم وای دروازه نه خلاصې وی، نو کله می چې وای دروازه ورماته کلاو چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه مو کسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول مو غته یو د هسپتال ته کې چرته زنه ورسېلې، خو دې مکه په هغه پلان کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړی مو وای دا بس یو نو نو دې سړي ری جالي به خاطرې هر لوغړ د خپل مو غرافست دی په دې کتاب
دا خو دا خو یو ډول دردون کې خاطره و، د څه بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب می داده
اجی امچا سلیمان خیل سره مرکه کوله هغه نشنل لوړی پات سویرا وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و، وای مونږ میچ و کچیر تا مغه میچ مونږ غټل نه وای یعنی غټل نه وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای ام داسن پخچو وای دا خراب وسوا، وای د ډاکټر ام داسن ته وی چې تا روغ کاڅنه میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان مرته وای ام دې ورته وای کزه کی نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په مغه ټیم کې امید خو تر ټولو ښه بالر دی مونږ ام داسن وو، نو بیا وای ام د سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه اخلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لوړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي، کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستې په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دی سفر تللی دی کوشش وکړه دی هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلی دي کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشنونه هم را استی دي،
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کاغه اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم ده هم دا سپینو ورکو کې پرنٹ شوی ده نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
امون سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلې ده، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړې؟
او ما تقریبا وو اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هالبال کرکټ میکاو یعنی وو اتو کال ز کیږي چې زادبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال بیټوال کو بیټینګ نشو دی بالینګ
دا افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی لهم دې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله ران غاړم زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو په مخه شه
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 14 1501
دی زالیو کی مرغان دی را راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی اندازدہ سے اکڑا